هم اسمت ساروان به استودیو آمده و بیشتر بشنیم در برنامه ها چیا دارن. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب ستره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په ښارونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي دي. اسمت ساروان یم په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه مهرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خویانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالي په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
د امنیتی ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعې د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی مامور فاطمه احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوی جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمه احمدی څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځوره ولیده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړۍ او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبی وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه شار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتک منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې دي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتک د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د سپک اخوډاب راپورونه هم ورکړی شوی دي. د جرمني حکومت ویلي چې شای ډیر زره کسان د مظاهرې لپاره راوتلي وو او درې زره پولیس د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي و تبلیغاتي مسأله او د کرونا وایرس اوبا د خلکو د غولولو لپاره یو تیوري ده. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبری آژانسونو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوشیټډ پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. په بیلاروس کې د امنیت شورا پرون د مظاهرو د غلي کولو لپاره د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو له خبریالانو د کار اجازه واخیسته، خو له دې سره هم پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې زرګونو کسانو لاریون وکړ چې ډیری پکې ښځې وې. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره څلور زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دوه ملکونو سره د بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او موږ هم
د افغانستان د وینې بانک تمه لري چې خلک به نن 1,00,000 سی سي وینه ورکړي. نن د بې درکه شویو نړیواله ورځ ده. ډیر افغانان خپلو ورکه شویو عزیزانو ته پته مدي. افغان چارواکی وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. د دې خبرونه په دوه منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاند سانګي او حقیقت څه دی؟ نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا پر مراسمو په کابل کې څو حملې شوې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرانی کوي.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست څلور زره کسان سش کال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به لس زره ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزره ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو ترسره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا څلور کله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتېدو وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 504 جماعتونو استازي غړي دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیعهګان ژوند کوي چې زیات هزارګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مرادخانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
و موریدل چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره څلور زره امنیتي ځواکونه ګمارل شوې دي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل چې د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته تللی و اوس بیرته سټوډیو ته راګرځېدلی دی. زهیرمل صاحب، د ښار عمومي وضعیت او امنیتي تدابیر څنګه و؟
سهار په خیر. د کابل خار بیا لا بیلې سیمې چې اهل تشیع په کې ځای پر ځای دی او نن ځانګړي مراسم لري. د امنیتي ځواکونو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د افغانستان درې ګونی قواوې د ملي پولیس، ملي اردو او ملي امنیت سرتیري د خار په بیلا بیلې سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. ترڅنګ هغه سیمې چې ځانګړي مراسم په کې ترسره کیږي، یا تکیه خانې دي او یا هم هغه مسجدونه چې د دې مراسمو لپاره ځانګړي شوې دي، کلک امنیتي تدابیر نیول شوې، لارې ورته تړلې دي او بغیر له هغه کسانو څخه چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورزی چاته اجازه نه ورکول کیږي چې داخل شي. همدارنګه هغه ځایونه چې نږدې لارې ورسره تړلې دي، یا هم دغه تکیخانو سره او یا هم مسجدونو سره بند دي، یا ورسره تقریبا په یو ادرس باندې لارې ورته راځي، امنیتي ځواکونه حتی یو پلی کس ته اجازه نه ورکوي چې دوی ځای ته داخل شي. د موټرو پر مخ باندې هم دغه لارې تړل شوې دي او له خلکو هم د کورنیو چارو وزارت او همدا ډول د ملي امنیتي ځواکونو د بغډه اعلان کې وختر شوې کې کوم عاجل کارونه لري او یا هم کوم صحیح نوي خلک په خپل کورونو کې پاتې شي.
ډیره مننه امید ظاهرمل و چې د کابل ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. د سش کال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي. خود عامې روغتیا وزارت وایي په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول تدابیر په پام کې نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه د احمد علي اندېښنه دی. وایي د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او د ټولنیز واټن د مراعاتولو لپاره هڅه نه ده شوې. د چنداول په تکیه خانه کې احمد علي ازادي راډیو ته وویل
ما گفتیم که باید مو ماسک توزیع کنیم.
موبایل ماسک ویشل کیږي خو زمک لطوان نه پورته دی. خزی او نارینه چې دغه مراسم ترازی باید زدي افونی شي. ستونزې ډیرې دي. خدای دې مرسته وکړي چې څوک پر کورونا اخته نشي.
خو لیدل کیږي چې د عاشورا د مراسمو ډیرو لګو ګډونوالو ماسکونه چولی او لتکی خانه بهر په ډیرو لګو کسانو مایع درمل پاشل کیږي. د عاشورا د مراسمو ګډونوال وای دغه درمل هم د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو لخوا راوړل شوی دی. د عاشورا د مراسمو بل ګډونوال میر محمد حیدری وای د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه مراسمو کې پر کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي. دغه په خبره دغه وزارت باید په تکیه خانو او جماعتونو کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې اقدامات کړی وای.
په مسالې کرونا کس باید ایره دولت
باید د کرونا موضوع په پام کې ونیسي. سرنګه چې ازاداری د کرونا وایروس مخنیوي اړین دی، خلک چې دلته راځي باید ماسک او د سکشي ولري.
خدا هم روغتیا وزارت وای د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره ټول روغتیایي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نورلا ترکه وای په تکیه خانو او جماعتونو کې د ماسکونو پر ویشلو سربیره نورې روغتیایي تیاریان هم نیول شوې دي.
موږ دوی ته د یو میلیون شاوخوا کې ماسکونه ورکړي دي او د ډیر زور په شاوخوا کې هندرب دي ته ورته نور وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی ته موږ په واک کې ورکړي دي، امبولانسونه دي او هغه الی چې تبه یعنی پکې معاینات کېږي دا په واک کې ورکړي دي چې دوی کولای شي هر څوک چې په دغه محفل کې ګډون کوي باید لمړی دلته چک شي.
حسینی ویرجن هر کله په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا مذهبي مراسم په ډلیزه توګه ترسره کوي او ځانونه وهي. سکل په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال د کرونا د وایرس خپرېدو اندېښمن کړي دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي نن شای د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړي. په دې اړه هم وروسته راپور دراوړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 سپاو اوري. اوس 8:15 شوې. د ملي مصالحې عالی شوراوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شوراوی طالبان باید افغان کمانډو ځواکونه خوشی کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل سوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو حواله دا راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی. په خبرو کې
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنه طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زرتنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی کړي.
و موریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مرستیال هیله لري چې د طالبانو د بندیانو مسأله به حل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم په شورا کې 9 میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د غیر دولتي غړو په لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد ګیلانی، ذبیح الله مجلدی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینیر محمد خان، ډاکټر صادق مدبر، محمد اسماعیل غزنفر او مولوی خدایداد نمونه راغلی دي. همدارس د علماو د شورا د رئیس یادونه هم شوه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمېر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلی مالی تاوان په اړه شمیرې ضد و نقیض دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیل ځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري. سیلابونو په هند او پاکستان کې هم خلکو ته په ورستیو کې ډیر تاوان رسولی دی. د آسیا په جنوب کې په عمومي ډول د مونسون موسم د جون په میاشت کې پیل سي او د سپتمبر تر پای رسیږي.
زموږ شخله آزادی رادیو او روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه په دې خبرونه کې په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. کرونا او جګړې ځپلو اوسکارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کرونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان اوسکاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او سلګونه زره افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نوري نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره ګڼو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورځپاڼې ته په کندهار کې یو زده کوونکی نذیر احمد ویلي چې ښوونځی بند دی، وخت یې ډیر درلود، نو یې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیل کړی دی. د ورځپاڼې په روزګان کې د څلورویشت کلن فضلي خبرې هم راخیستې چې وایي د کورونا له کبله یې کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کروندو کې کار کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر افغان کروندګرو په تېره بیا په هلمند کې چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کیږي د کوکنارو کروندې په باغونو اړولي دي. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورځپاڼې پر اساس له کبله یې طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیکې دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړوونکي نفوذه ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سوله ییز ډول سیاسي لانجې حل کولی شي. د ورځپاڼې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي. خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورځپاڼې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت رسېدا امکان نشته او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شا نه اړوي. دا ټول د ورځپاڼې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د امریکایي باسکټ بالارانو د اعتراض د پای ته رسېدا حال درکو. هغو امریکایي باسکټ بالارانو چې د توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و، موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړي، خو څرنګه جوړجاړي؟ جزئیات په دې راپور کې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې د رایې اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک به د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رایې اچوي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رایې اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد NBPA وویل چې له اعتراض کوونکو باسکټ بالرانو سره ژمنه سوي چې هر لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپل رایه په خپل د رای په صندوقونو کې واچوي. د اګست په 23مه نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه لوبي تحریم کړي. د هاکی، ټینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندې شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې هغه څه چې په ان بی ای کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولای شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د ویني بانک وید نن شای د عاشورا پورس خلک یو لک سی سی وینا د بانک ته اتیا کړ. د بانک ته رئیس پوینا په ورستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینې اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي هر ورځ ل شپیتونه تراویا پورې کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 1450 سی سی وینه ل ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان یو یا ناروغان وي داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګری مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایمانی او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې و چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده ته وینه ورکوي او نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل لمخې د محرم په لسمه لزرو کسانو وینه واخیستل شي.
د روزو تعداد
په دې ورځو کې په خپل خوخه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شو. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکي خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپل خوخه د وینې ورکوونکو شمیر 50 سلنه زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زبیر نوری نورستانی له کابل څخه لیکلی زه د افغان حکومت څخه غواړم چې طالبان تر هغه پوري نه خوشی کوي چې طالبانو د افغان ځواکونه خوشی کړی نیوي. بل اوریدونکو لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي بین الافغانی خبرو ته ډیر خوشبینه یم او له دواړو خواو څخه هیله کوم چې په خپل منځ کې د خبرو لاره غوره کړي او له دې طریقه یوې نتیجې ته ورسی شي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي دلته بادامو ښه حاصل ورکړی دی خو بازار نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د سولې هیلې زیاتې شوې دي که الله کول افغانان به د ښو ورځو خاوندان شي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي خدای دې وکړي چې په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي؟ خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي، د هلمند سین اوبه زیاتې سوي دي، خو ولسمشر باید د هلمند اوبه د ایران نه راوګرځوي او په خپل هیواد پرې آباد کړي. بل اوریدونکی محمد فهیم ادیب میدانی له میدان ښاره لیکي، عجیبه ده په نورو هیوادونو کې خلک د کرونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنګونو له وجې افغانان یو بل سره وژني. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه حلیمی تندر لیکلی دي، د خوراکي توکو بیه څلور چنده لوړه شوې ده، خلک له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي.